ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او تکنیکی ملګری اکرام مسکنیار نه کې هلی او سلامونه مني په بلوچستان کې یو ترهګریز برید د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د دغه برید حال به نه خپلې غدر کوو، خو د دې خبرونه پر وسته نیمه کې د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د درو بجو خبرونه د بوروال کاکړ
نمړې د مهم خبرونو سره ټکه. په لورلای کې د پولیسو پر دفتر په سوي وسلوال برید کې لشتر لژلستنه ټپې سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد ویلي له طالبانو سره د سولې د هوکړې لپاره پر یو چوکاټ سلاسوي، او د کراچۍ په سورابګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لتنن پښپژم ورځ هم دوام لري. اوس بشپړ خبرونه. په لورلای کې د پولیسو پر دفتر په سوي وسلوال برید کې لږ تر لږه لس تنه ټپې سوي دي. د پولیسو چارواکو مشال رډیو ته وویل چې څلور وسلوالو د ډي آی جی پر دفتر برید کړی دی. د ډزو تر پیل وروسته دوی چاودنې هم سوي دي، کومې چې د چارواک په وینا ځانمرګي بریدونه ښکاري. د دوی په وینا دا برید پر داسې مهال سوي چې په یاد دفتر کې د پولیسو د برتۍ لپاره انټرویو روانې وي. چا تر اوسه د دې برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې د هوکړې لپاره پر یو چوکاټ سلا سوي دي. نوموړي دا خبره له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې ده چې پرون خبره سوي ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په لړ کې پرمختګ سوي دي. خلیلزاد ویل طالبانو ورسره منلې ده چې د افغانستان خاوره به القاعده او نور داسې ډلو ته نه پرېږدي چې ترهګر بریدونه کوي. د زاد په وینا امریکا له افغانستان خپل سرتیری په دې شرط ایستلی سي چې طالبان اوږدمهاله اوربند وکړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استاذ زمیر کابلوف نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کړی دی. نوموړی بیګا اسلام آباد ته رسېدلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې زمیر کابلوف نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د یاد وزارت له سیکرټري تهمینه جنجوا سره وکتل او د افغانستان د سولې پر موضوع یې ورسره خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې زمیر کابلوف نن له نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره هم وګوري. د کراچۍ په سورابګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لتنن پښپژم ورځ هم دوام لري. د غورځنګ د کراچۍ یو مشر نورالله ترین نن مشال رډي ته وویل چې پر لتیا د خپلو ملګرو د راخوشي کولو او د دوی پر ضد د کراچۍ په تاڼو کې د لیکل شوو مقدمو د ختمولو لپاره پیل کړی دی. هغه وویل پولیسو افسرانو ورسره رابطه کړې ده او شایي نن له چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان سپریم کورټ نن پریکړه کوي چې د ایسوی مرمنی اسا بی بی د خوشکولو کیس پر فیصله د بیا کتنې اپیل منظور کړي کنه. د اسا بی بی وکیل ویلي د ستري محکمې نوې مشر قاضي آصف سید کوسا شایي دغه خواست رد کړي. که داسې وسي نو په اسا بی بی لګول سوي ټول قانوني بندیزونه به لرې کړل شي. د قبایلي ضلعو ځوانانو په پېښور کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې ده چې د تعلیم محکمه دې د دوی لپاره ځانګړې سوي چوکۍ زیاتې کړي. د دوشنبې په ورځ په سوي د مظاهره کې ګډونوال وویل چې مخکنیو حکومتونو کې د قبایلي ضلعو او بلوچستان لپاره یو سلسلور نیمې چوکۍ وي، خو اوس دا یو کم دیرش ته راکمې سوي دي. په مظاهره کې شریک ارشد داوړ مشال رډي ته وویل
دا ځل چې کوم د مونږ قبایل سره ظلم شو دی هغه سیټونه رقم کړي دي. زمونږ دا د ایم بی بی ایس او د بی ڈی ایس میډیکل والا سیټونه دي. په هغه کې چې کوم د مونږ سره ظلم کړي دي 14 سیټونه تر اوسه ستنه په ځای فوریټن فارم کې د مونږ ته عمران خان صاحب دارا کې یو چې سیټه د فارورډ کې چې زمونږ سیټونه زیات شي، ځکه چې یو هفته کې زمونږ چې کوم د فائنل میرټ لیست لګول ول دي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ مشال رډي ته وویل چې په دې اړه مخکې هم له وزیر اعظم عمران خان سره غږېدلی او د قبایلي ضلعو د نورو استازو سره یې په ګډه پریکړه کړې ده چې د زده کوونکو دا ستونزه به په اسمبلی کې راپورته کوي. د خیبر ضلع مدني فعالانو او زده کوونکو په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ د سهولت بحالول غوښتنه کړې ده. مدني فعال سید انور پرون مشال رډي ته وویل چې انټرنیټ په تعلیم او نورو برخو کې د نن وخت ضرورت
د ټولې د نیو یونیورسټي موږ سره آنلاین د نت په ذریعہ باندې کنیکټ دی. موږ اپلای کوای شو آنلاین. یو آنلاین جاب راغلی هغې له د نوجوان نسل مطلب اپلای کولی شي. نو د نت ډېر مثبت پهلو دي. یقینا دا ډېره بدقسمتي به وتیان چې په نن سبا دور کې موږ د نت نه محروم یو.
په زیاتره قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ هغه سهولتونه ځنډول سوي دي. د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو لپاره د سینټ کمیټې مشر تاج محمد افریدي وړمه ورځ زده کوونکو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې یې د انټرنیټ د بحالولو په لړ کې کار کړی دی، خو د ده په وینا نتیجه یې لا هم نه ده ورکړې. د پاکستان پوځ وایي د امنیت په وجه یې دغه سهولت بند کړی دی. اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون وایي په پنجاب کې د دوو نورو صوبو جوړولو بل د پاکستان په قومي اسمبلی کې جمع کړی دی. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د ګوند مخکښ او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر حسن اقبال د بل د مزریدو هیله وښودله. په پنجاب کې د نورو صوبو په اړه بحث په پاکستان کې له ډېر وخته روان دی او زیاتره سیاسي ګوندونه د دې غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به خلکو ته 15 لکه د صحت انصاف کارډونه ورکوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه پرون په پېښور کې د حکومت ویاند اجمل وزیر وویل حکومت د قبایلي ضلعو 10,000 ځوانانو ته د کار ورکولو پلان هم لري. هغه وویل حکومت په قبایلي ضلعو کې د روغتیا او تعلیم په برخه کې کار پیل کړی دی، خو اپوزیشن وایي چې حکومت عملي کار نه دی کړی. او امریکا د وینزویلا پر حکومتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د هغه هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه غندلې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیا وري
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.40 روپۍ او 1.02 روپۍ، یو ایرو 1.55 روپۍ او 1.50 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 10.85 روپۍ او 10.90 روپۍ، یو سعودي ریال 10.85 روپۍ او 10 روپۍ، یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.60 روپۍ او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیمسای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه تا زمونږ همکار بوروال کاکړ او د موسم حال او د کرمسو بې مد احمد الله ناوریدی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د بلوچستان په لورالای ضلع کې د پولیسو په یو دفتر ترهګریز بریز د دې خپرونې د سر موضوع د حال به نیخ په نیغه واورئ. د تورخم پولی په اړه باندې وزیر اعظم عمران خان وایي چې 40 ساعته د کلاولو په اړه یې خبرې اترې کوي، خو یو افغان کډوال وایي
حکومت سره خو ډېره ښه فیصله ده، خو چې دا شپږ میاشت په نسبت لږ زور وشي نو ډېره ښه به وي، ځکه مشکلات خو ډېر زیات دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو پلوی وایي چې په کراچۍ کې د دوی په احتجاجي ناشته باندې چاپه وهل شوې.
ډېر سپینځه ډېر سره انجور زوې، دا نورې د مختلفو تاڼو پولیسو اویا ګاډۍ پر راغلي وې، دا ملګري نیولي وو، وهلي وو، تشدد یې پر کړی وو.
د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي چې د دوی ته داخلي نه ورکل کیږي.
موږ چې کوم دی مطالبه ده چې ایچ ای سی چې کوم سیټونه موږ ته راکړي، تیر کال 3 کونسل سیټونه راکړي وو. دا ځل چې کوم دی موږ قبایل سره ظلم شو ده، هغه سیټونه رقم کړي دي.
د خبرونې پرسته نیمه کې د مشال ریډیو مجله لرو. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو بلوچستان ته زموږ همکار ایوب ترین را سره د ټلیفون په لاره راغلی دی او هغه نه پوښتنه کوو چې ترین صاحب، ستړی مشي او کداره ته ووایه چې د دغې برید حال څه دی، چارواکي څه وایي او تر دا مهال په کې څه مرګ ډوبله رامنځته شوی؟
ډېر ډیره مننه دا خبرې نن غرمه تقریبا د پاکستان په وخت یوه بجه وه چې هلته د ډی آی جی ژوب ډیویژن یو دفتر په لورلای کې دی چې په ګڼ شمېر کې پولیس د برتۍ لپاره هلته راغلي وو. نو ناڅاپه څلور کسان پر دوو موټرسایکلو باندې راغلي دي، هغو ټکان کړی دي. تر اوسه مشکل اطلاعات راغلي دي په کوټه کې په دې کې ویل کېږي چې لس کسان زخمیان دي او هغوی کې اته پولیس والا دي. په دې اړه د پاکستان د پولیسو مشر محسن حسن بٹ هم د دې خبرې تصدیق کړې دي. هلته په لورلای کې ویل کېږي چې د ټکانو وروسته چاودنې هم شوي دي او ځینو کورو ته هم زیان اوښتی دي. او کله چې دا پرېږدو نو په هغه وخت د ډی آی جی په دفتر کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، خلک په زیات شمېر کې هلته راغلي وو. د انټرویو لپاره د لورلای صاحب بېلابېل اطلاعات هم راغلي دي. په هغه کې دا ویل کېږي چې دوه نور کسان چې دي هغه وژل شوي دي، خو تر اوسه د چارواکو لخوا په دې اړه څه تصدیق یا تایید نه دي شوی. د بلوچستان د پولیس چې کوم مشر دی هغه د لس کسانو د زخمي کېدو تایید کوي. د پیښو وروسته د سیول اسکار لورلای کې په دې تحریک طالبان پاکستان لخوا یو بیان جاری شوی دی. په هغه کې د دغه پیښې پړه چې دا په غاړه اخیستل شوی ده، خو د حکومتي چارواکو لخوا ویل کېږي چې دوی اوس هم هلته عملیات روان دي په سیمه کې. د لولای ښار چېرې چې دغه برید شوی دی، دغه شاوخوا سیمه کې دی هغه تړل شوي دي او شاوخوا سیمې بندې دي. هلته سرحدي عسکر، پولیس او دغه ډول د وسلوالو کسانو دوی دا وایي چې ځینې وسلوال کسان هلته پټ دي، هغه دوی محاصره کړي دي، خو تر اوسه پورې څوک نیول شوی نه دی.
صحیح، ډېره ډېره مننه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د کوټه نه مهال اوریدو چې دغلته په لورلای ضلعه کې د بلوچستان د پولیسو ډی آی جی دفتر باندې طالب وسلوالو برید کړی او په دې کې تر دا مهال د لسو کسانو د ژوبل کېدو راپورونه دي. زموږ د همکار ایوب ترین د وینا تر مخه دغلته کې د پولیسو په حواله وایي چې دغلته کې لا اوس هم وسلوال پټ دي او د پولیسو لخوا عملیات دوام لري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د معمول نشریات ته راځو. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازی زمیر کابلوف تېره شپه اسلام آباد ته تللی او تمه ده چې نن به د پاکستاني چارواکو سره د سیمې او افغانستان پر امنیتي صورتحال او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پر روانو هڅو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي زمیر کابلوف د بهرنیو چارو سکرتر تهمینا جنجوا سره د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کړي. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان نه پوښتله.
د بهرنیو چارو وزارت کې چارواکو او د روس سفارت په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته دا تایید کړی ده چې د روس د ولسمشر ځانګړی استازی د افغانستان لپاره هغه تېره شپه اسلام آباد ته رسیدلی او نن دې په خارجه وزارت کې غونډه کوي او دا هم مونږ ویل شوی دي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره غونډه کوي او دې سره سره به رسمي خبرې کوي. خارجه سیکرټری سره هم او داسې هم مونږ اوریدل دي چې د به هغه چارواکو سره امنیتي اغي سره به هم لیدنه کوي چې هغوی د قطر کې کله طالبانو د امریکا خبرې کړې اغي کې اغي شریکو. نو روس په خپل باندې هم ډیر فعال پاتې شوی دی. په دې روستو میاشتو کې په نومبر کې دوی یو کانفرنس کړی و چې دا کانفرنس کې طالبان هم ورغلی وو د ماسکو پروسس په نامه باندې ردی یو خپل او داسې د دې سفر نه وړاندې تیره هفته په ماسکو کې د روس خارجه وزارت ویل چې دوی به دغه د ماسکو فارمیل په نامه چې کوم د دوی هغه یو پروسه ده هغه به جاري ساتي. نو داسې هم امکان دی چې نن په دې خبرو کې د روس دغه استازي پاکستانی چارواکو سره دراتلون کې پاړه باندې د بلې غونډې پاړه باندې هم خبري وکړي.
او طاهر خان صاحب د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په کابل کې ویلي چې د طالبانو سره په دوحا کې چې کومې خبرې کړي په دې کې ډېر پرمختګ شوی دی. دغه پرمختګونو ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا دا به د سولې په اړه هڅو کې کامیاب وګرځي؟
ډېر زیات احتمال امکان د دې شته چې دغه پروسه کامیاب شي، ځکه امریکا هم د راتلونکي لپاره د خپلو پالیسو هغه څرګندونه کړې ده چې هغوی دغه مسله اوس د سیاسي خبرو د لارې حل کول غواړي. او تاسو وګورئ چې کله شپږ ورځې خبرې ختمې شوې، د هغې وروسته بیا چې څومره بیانونه راغلي دي، کاغه د امریکا د دغه ځانګړي استازي لخوا وي، کاغه د امریکا د خارجه وزیر لخوا وي، کاغه د افغانستان د ولسمشر لخوا وي، نو ټولو اطمینان څرګند کړی دی چې په دغه خبرو کې هغه پروګرس او پیشرفت شوی دی، پرمختګ شوی دی. او بیا زموږ معلومات دا دي چې دوی په یو دوه کمیټو باندې هم اتفاق کړی دی، طالبان او امریکا، چې هغه دوه کمی مهمه مسلې وي چې د خارجي فوجانو وتل به څنګه وي، څومره موده کې به وي، او طالبان به څنګه دوی ته ډاډ ورکړي چې آینده افغانستان د ترهګرۍ لپاره استعمال نشي. په دې خو دوی اتفاق کړی دی او د هغې لپاره په کمیټو باندې اتفاق کړی دی. نو دا پرمختګونه دي چې د خبرو پروسه روانه ده، خبرو پروسه ختمه نه ده، او هر غاړه په هغې باندې د پرمختګ خبره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تورخم بارډر سلیر ایستاته فعال کولو لپاره اړوند چارواکو ته د ضروري انتظامات کولو هدایات جاری کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان د ګل په ماخستن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، تورخم بارډر پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د هر قسمه تګ راتګ لپاره څلیر ساعت خلاص ساتلو لپاره اړوند حکومتي ادارو ته ذمہواریان سپارلی دي. د نوموړي په وینا د ګام لوجې باندې نه صرف د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بلکې اولسونو ترمنځ رابطې هم زیاتې شي. د ذکر ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ 80% تجارت تورخم بارډر د لارې کیږي. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر زاهد الله شینواری د جنوري په تویشتما مشال ریډیو ته وویل چې په 2012 کال کې د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت 2.5 ارب ډالر ته رسیدلې وو، کوم چې موجوده وخت کې د 1 ارب ډالر نه هم راکم شوې ده. نو موړې د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت کې د دومره زیات کمی غټه وجه په تورخم پوله د سہولیاتو کمی، په تیرو وختونو کې څو واره د دلارې بندیدل او ځنی نور وجوهات ګرځوي. د وزیر اعظم د دې فیصلې کې یو طرف ته تاجران هرکلی کوي، نو بل پلو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال هم دا یو مثبت ګام بولي او وایي په عملی کېدو سره به پتګرات تک کې تر ډیره حد مشکلات راکم شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په پیښور کې میشه افغان کډوال عبدالرشید وایي
حکومت فیصله ډیره خو فیصله نه کوچې دا شپږ میاشتې باندې ورډ لږ زور وشي، نو ډیره خبرې کې مشکلات خو ډیر زیات دي چې ساره کې د سیټ مونږ جو افغانستان ته صد بجې ګیټ کولاوی، نو پرش دا نه زیات جمع شوی چې مونږ دا یو دولس ته مونږ نه راوړو.
خو خبريال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي د پولي څلې رښتا خلاصولو ګټه به هله اولس او تاجرانو ته په صحیح توګه ورسي، چې ورسره دوانه ملک او خصوصا پاکستان په خپل رویه کې هم بدلون راولي.
سرحد کولول په مقصد له پرچی چې روی خېشي پالیسی خېشي، نو پالیسی او هغه شان په بدنکا باندې مبني ده. د پاکستان پرایم منیسټر له پکار داري چې د رویو د پالیسو نوټس واخلي. پکار داري چې پاکستان او افغانستان دواړو خپل ټکینی یوازې د تورخم او د چمن مثلا نه په کابل کې پاکستان په سفارت کې چې کوم رشوت ته په جلال آباد کې چې کوم حالات دي په پېښور کې هم دغه خلکو ته شکایات دی. دواړه ملکونه چینی او په دوه اړخیزه توګه باندې په دې معاملو باندې خبرې اترې وکړي، او تر څو پورې خلک مطمئن نه نو عمران خان زر زر اعلان وکړي او هغه هیڅ نتیجه نه راځي.
د یادونه دا چې په تورخم پوله عامو خلکو او تجارتي مال وړونکو ګاډو ته د سحر وو نه تر ماسخوتن وو بجو پورې د تلو راتلو اجازه وي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته نن د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي خزې آسیه بیبي د خوشی کولو پر ضد د اپیل منظورولو یا نه منظورې فیصله تا کتنه کوي. په اسلام آباد کې د مو همکار طاهر خان هم دا اوس را سره د ټلیفون د لیکي راغلی دی. طاهر خان، ستړي مشه یو کده راته ووایي چې سپریم کورټ څه فیصله وکړه؟
فیصله د سپریم کورټ درې ججانو دا کړی ده چې کوم د آسیا بی بی د خوشی کولو خلاف د نظرسانی یعنی بیا کتنې یو خاص هغه سپریم کورټ اوس مسترد کړی دی، هغه اپیل قبول کړی نه دی. او د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا دا سه خبر کړی دا ریمارکس کې ور کړی دي چې په بد بیانونو په بنیاد چاته پانسی نشي ور کول کېدی. دا عبدالسلام په نامه باندې یو کس چې د دغه پریت چې کوم پدې کې شوی و آسیا بيبي د اکتوبر په 1 نیټه 13 کال نو دی عبدالسلام دا نظر خپل کړی او دا دلیل پیش کړی و چې سپریم کورٹ کله د دې پریت فیصله کړې و د دې د رهایې فیصله کړې و د دې خلاف کیس ختمولو فیصله کړې و نو دی دا وی عبدالسلام دا خبره کړې و چې سپریم کورٹ هغه حقایق هغه دلایل په پام کې نو نیولې چې د هغه په بنیاد باندې آسیا بيبي ته د مذهب ته د سپکاوي په تور باندې د پانسه سزا نور عدالتونو ورکړې و نو دا موقف خپل کړو. خو نن چې کله سپریم کورټ فیصله ورکوله او دغه د نظرسانې درخواست مسترد کو نو مشر قاضي چیف جسټس آصف سعید کوسا دا خبره وکړه چې چا درخواست ورکړې دی هغه داسې خاص شي خپل هغه درخواست کې د نظرسانې لپاره هغه کې هغه ته دغه اشاره نه کړي نشاندهي نه کړي.
نو لکه طاهر خان لکه اوس سپریم کورټ دغه د نظرسانې اپیل مسترد کو او آسیا بيبي اوس یو خوشي لکه هغه خوشي شوی او رها شوی انسان په توګه بجوند کوي.
هم داسې ده بالکل هم داسې ده او بل داسې اوس بل یو داسې قانوني مشکل هم نه دی پاتې چې د هغې په بنیاد باندې آسیا بيبي نور په قید یا بند کې وساتلی شي. کله چې تیر کال د اکتوبر په 1 فیصله شوې وه نو د دې دغه د بریت خلاف د خوشي کېدو د امر خلاف بیا چې کله کړی شوی نو هغه بیا پاکستان حکومت چارواکو دا ویلي وو چې هغه لا په بند کې ده. اول داسې اوازې وې چې هغه له پاکستان نه بهر تللی ده هغه بیا وروستو خبرونه مسترد کړی شو او بیا حکومت هم دا دریځ خپل کړی وو چې تر څو په نظرسانې اپیل باندې فیصله نه وي شوی نو هغه په پاکستان کې موجود وي. خو اوس تاسو خبره بالکل درسته چې سپریم کورټ د دې دغه مخکې د بریت خلاف هغه اپیل چې شوی او هغه مسترد کړی دی او دا اوس د قانون مطابق دا آزاد ده او بیا چې څنګه هغه خپل فیصله کوي موږ رنګ په لیکن په دې باندې څه قانوني مشکل نشته چې هغه د پکیټ کې پاتې کړی.
صحیح ډیر ډیر مننه تاسو مشال ریډیو ته وکړي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
ورزو کراچی ته په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت پرون په 15 ورځ هم دوام درلود. د غورځنګ غړي غوښتنه کوي چې د دوی د لسګونو غړو پر ضد د کراچی په 2 تاڼو کې لیکل شوی مقدمه دي ختم شي. تفصیل ظفر خان وړاندې کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې د کراچی پولیسو او رینجرز واکونو د جنوري 15 چربنګ محل په سورابګوټ کې د دوی د پرلت په ځای چاپه وهلې. د غورځنګ د کراچی مشر نور الله ترین مشال رډیو ته پرونو ویل د غورځنګ دوه مشران سعی انور شیرانی او سردار شیرانی امنیتي ځواکونه ونیول خو د دوی د سخت احتجاج وروسته یې د شپې خوشې کړل. هغه ویل امنیتي ځواکونه د دوی په غوسه کول غواړي خو دوی به پر امن احتجاج ته دوام ورکوي.
دا نور د مختلفو تاڼو پولیسو اویا گاڑی پر راغلی وې دا ملګری نیولی وو وهلی وو تشدد پر کړی وو سترګې ورتړلی وې موږ ټول سامانونه د ټینټون ساوندون د دې ملګرو سم موبایلونه 15 موټرسایکلان دا ټول جنې نیولی وو. نو سار بیا موږ نور د ساوند بندوبست وکړي اوس به قاعده درنه روانه ده.
ترین ویل له دوی اخیستل شوي سامانونه د سورابګوټ په تاڼه کې پراته دي خو پولیس یې دوی ته بیرته نه ورکوي. خو د سورابګوټ پولیس داردوي د کراچۍ د سورابګوټ تاڼې یو پولیس افسر د نوم نه خودل په شرط مشال رډیو ته ویل پولیسو نه چاپه وهلې او نه یې له پرلتوالو سامانونه وړي دي. په سورابګوټ کې د پی ټی ایم پلویانو د جنوري له 14 پرلت وهلې دي. دوی د خپل نیول شوي ملګري علمزیب مسعود په ګډون د خپل درې نورو ملګرو د راخلاصېدو او په کراچۍ کې د دوی په ملګرو د مقدمو د ختمولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 16 په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت جلسه کړې وه. له جلسې وروسته د سورابګوټ پولیسو د غورځنګ په 14 کسانو پرچه لیکلې چې پکې د ترهګرۍ ای بلوی او د خلکو د راپارولو تورونه لګول شوې دي. لدې یو ورځ ورستو پولیسو د کراچۍ لکلپټنا د غورزنګ مخکخ علمزیب مسعود ونیولو. په سین صوبه کې واکمن پیپلز ګوند وای مسعود پولیسو د صوبایي حکومت په امر نه دی نیولې. د ګوند یو مشر او پخوانی سېنیټر فرحت الله بابر د جنوري په 23مه مشال رادیو سره په خبرو کې د چا نوم وانه خست، خو ادعای وکړه چې ځینې قوتونه غواړي د غورزنګ د غړو په نیولو پیپلز پارټي بدنامه کړي. هغه وویل د دغه هڅو د ناکامولو په مخه د ګوند مشر بلاول بټو زرداری علمزیب مسعود ته وکیل ورکړی. علمزیب مسعود د جنوري په 2مه عدالت ته وړاندې شوی چې له هغې وروسته زندان ته استول شوی دی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. تیر مازدیګر د قبایلي سیمو زده کوونکو د پېښور پرس کلب مخې ته په یوه احتجاجي مظاهره کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې ده چې په میډیکل کالجونو کې د هغوی د ځانګړي څوکو ستونزه زر تر زره حل کړی شي. په احتجاج کې شامل زده کوونکي وایي چې د تیر حکومت په دور کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د یو پروګرام لاندې د پاکستان په میډیکل کالجونو کې قبایلي زده کوونکو ته 90 څوکۍ ورکړل شوې وې، خو سخت کال دوی دغه مخصوصي څوکۍ 14 ته راکمې شوې دي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي دا مسله به په پارلیمان کې راپورته کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
تیر مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د قبایلي ضلعو ځوانانو د یو احتجاجي مظاهرې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې دا کال د هغوی سیټونه راکم کړی شوي دي، او په دې وجه دوی ډیر اندېښمن دي چې روان کال به ګڼ شمېر د 12 جمعات نه پاریخ شوي قبایلي ځوانان د داخلو نه بې برخې پاتې شي. یو احتجاج کوونکی ارشد داول مشال ریډیو
د تیر حکومت په دور کې د بلوچستان او قبایلی سیمو لپاره د هایر ایجوکیشن کمیشن د یو ځانګړي پروګرام لاندې د یادو دواړو سیمو د زده کوونکو لپاره 190 د میډیکل کالجونو ځانګړي څوکۍ مختص کړې شوې وې.
بلوچستان او فاټا 194 سیټونه دیزل کمباین، بلوچستان فاټا 29 سیټونه دي. دا کې دا ډیر مارجن سره رقم کړی دی. موږ د یو اسرو دی لپاره پراتو ټیسټونو ته تیاری کوله. 77 اگریګیټ مې دی، هغه 14 سیټونو کې موږ نه راځو. هغه چې کوم ایټ ټیسټ باندې کسان سلیکټ شوی دي، هغه 2 میاشتې کلاسونه مو اخیسته. پریویس سالې موږ سیټونه زیاتو دایول را کم کړه.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي دا ستونزې د هیواد د وزیر اعظم عمران خان سره شریکه کړي ده، او هغه ورله د دې ستونزې حل کولو باور هم ورکړی وو. ولی اړوند د چارواکو ته په دې لړ کې لیکلي امر نه دی ورکړی شوی.
د وزیر اعظم د خلکو سره میټینګونه کېږي، دغه منټس نه راوځي. دغه چې دوه قسمه کې سیوی، یو خو دا د روټین د میډیکل کالج چې کوم کوټای د فاټا د طالبان اخوزان ته وا. تیر کال مطلب دا ایچ سی سس سکالرشپ اناونس کړی و، هغه د دینه ځان ته وي. هغه به پی ایم ڈی سمنل نو سره دی لاړ سپریم کورټ کې کیس یو کتر سپریم کورټه پورې. سپریم کورټ پی ایم ڈی ستا وی دی لاسه چونه ورکې. خو سه کال بیا هغه سټونه باندې بیا ایچ سی هم په خلاو پی ایم ڈی
محسن داوړ وایي د قبایلی ضلعو د پارلیمان غړو فیصله کړې ده چې په میډیکل کالجونو کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سوکو د ستونزه به په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال لري ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمه بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د بروال کا کړنه و.
په لورلای کې د پولیسو پر دفتر پاسوی وسلوال برید کې لږ تر لږه لس تنه ټپي شوي دي. د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته وویل چې څلور وسلوالو د ډی آی جی پر دفتر برید کړی. تحریک طالبان پاکستاني زمواري منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې د هوکړې لپاره پر یو چوکاټ سلا سوي دي. نوموړي دا خبره له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې ده چې پرون خپره شوې ده. د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې زمیر کابلوف نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د یاد وزارت له سیکرټري تحمینه جنجوا سره لیدنه کړې ده. د کراچی په سورابګوټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر لتنن پښ پژم ورځ هم دوام لري. د غورزنګ د کراچی یو مشر نور الله ترين نن مشال رډي تول چې پر لته د خپل ملګرو د راخوش کولو لپاره پیل کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست رد کړی دی چې د ایسوی مېرمنې آسیه بیبي د خوشی کولو پریکړه ته دی لسره کړه نه وسی. د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سید کوسانن د اوریدنې پر مهال وویل چې د معیار پر اساس دا درخواست رد کړی دی. د قبایلی ضلعو ځوانانو په پېښور کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې ده چې د تعلیم محکمه دی د دوی لپاره ځانګړي سوي چوکۍ زیاته کړي. د دوشنبې په ورځ په سوي دې مظاهره کې ګډونوالو وویل چې په مخکنیو حکومتونو کې د قبایلی ضلعو او بلوچستان لپاره یو سل څلور نوي چوکۍ وي کوم چې اوس د دوی په وینا یو کم دیرشته راټیټه سوي دي. د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن وای په پنجاب کې د دوو نورو صوبو جوړولو بل د پاکستان په قومي اسمبلی کې جمع کړي دي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د یاد ګوند مخکښ او د کورونی چارو پخوانی وزیر احسان اقبال د بل د منځوریدو هیله وښودله.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ نه اوریدو او زرته د مشال راډیو مجله ونی د خبرونو وړاندې کوو. هر ونه د خبرونو تاسو د پاره زموږ همکار نجیب امیر برابروي. دا یو واره مخکې هم تاسو اوریدل دا په تکراری توګه وړاندې کوو د مشال راډیو مجله.
د مشال راډیو مجله السلام علیکم. دا مشال رډیو دا ز نجیب عامر یم. دا مشال رډیوی مجلې په یو سلو یو لسمه غنه کې مو هر کله کوم. دا خبرونه لدی مطالبه جوړه ده. په پېښور کې د یوې لوی مشاعرې لپاره چمتووالی نیول کېږي. صابر شاه صابر له جوړونکو څخه دی. هغه وایي
په دې درېمه را روانه درېمه فروری یو ډېره لویه زیموشانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته مونږ نوم ورکړی سیبل مشاعره.
له شانواز باقر نه به وورو چې څنګه یې د شاعرۍ محتوا له روایتي موضوعاتو جلا ساتلې.
د
ځوان شاعر سید محمد صادق نه به واورئ چې د خپلې لومړۍ شعري ټولګې د چاپ لپاره هلې ځلې کوي.
کتاب خو د چاپ مرحلو کې دی او خو تر اوسه چا خلکو نه لیکونه غوښتي وي او د نن انتخاب هم ورته مغه مشران کوي.
س صابر شاه صابر پیژندل شوی لیکوال او شاعر دی. هغه په غریب آباد پیښور کې د پښتون کوټ په نوم په خپل کور کې د میاشتې څو وارې د لیکوالو او شاعرانو د راټولېدو لپاره بنډارونه جوړوي. نوموړی اوس په پام کې لري چې د صابر د رڼا تحریک ملګرو په نوښت په فروری میاشت کې پیښور کې یوه لویه مشاعره جوړه کړي. په دې مشاعره کې به څومره شاعران برخه اخلي او څه انتظامات ورته نیول شوي، په همدې موضوع مې ورسره خبرې وکړې. هغه وایي
ضرور دا خبره ده چې مونږ په دې درېم را روانه درېم فروری یو ډېره لویه عظیمو شانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته مونږ نوم ورکړې صوبۍ مشاعره. دا صوبۍ مشاعره به انشاءالله په پېښور کې کېږي. ربه د صابر د رڼا ملګري تحریک کوي.
یو څومره شاعران به پکې ګډون وکړي، ستاسو احتمال څه دی؟
بس د صوبې د ګډ ګډ نه مونږ کوشش کوو چې د هر ضلع نه کم از کم څلور شاعران راوغواړو. د هر ضلع نه کم از کم څلور شاعران. خدا خبر دی تاته یاد وي چې دا د سابقه صوبه سرحد پورې محدوده مشاعره نه ده، لکه چې دین سابقه صوبه سرحد مشاعره. مونږ کوشش کوو چې د بلوچستان د پښتنو علاقو نه هم شاعران راوغواړو. مونږ کوشش کوو چې زمونږ د ګران وطن د جانان وطن د افغانستان هم ملګري په دې مشاعره کې شامل شي او زمونږ میلمانه شي.
نو تاسو چې په دومره لویه پیمانه باندې صابر شاه صاحب مشاعره کوئ، نو دې ته مو څومره انتظامات نیولې دي؟
انتظامات خو مونږ ډېر نیولې دي. رښتیا خبره ته کوم چې تر خپله وسه پورې ډېر منډه مونږ دا یو میاشت شوه چې منډه تړله وو او خبرانه انتظامات هم ورته نیولې دي. بېګا هم زمونږ میټنګ وشو په پښتونخوټ کې. د دې نه مخکې میټنګ زمونږ په وطن کور کې شوی و، د استاد احمد خان شیرپو په کور کې شوی و، د سکندر شیرپو هم پکې شامل شوی. او تر خپله وسه مونږ انتظامات ډېر نیولې دي. سم مسالې هم منځ کې شته او زما اوریدونکو ته چې کوم با احساس پښتانه دي په پښتو ژبه مین پښتانه دي، هغوی ته دارنګ احساس به کېږي چې یو صوبۍ مشاعره کول بیا صابر شاه صابر غوندې یو کس یو دکاندار کس په تش لاس کول داسې وړه خبره خو نه ده. دې نه مخکې ما د دیرشو څلوېښتو نه زیات سیمینارونه په افغاني شخصیاتو د خلیل اولسي ادبي جرګې د سولې لاندې کړي وو. هغه هم صرف په یو سره په خپل جیب په تش لاس. نو دا مشاعره صوبۍ مشاعره دا مسالې منځ کې شته. الله دې وکړي کستا د دې ریډیو په وساتت دارنګ څوک درون پښتون وي او لکه ما ته یو فون وکړي کتا زما دا نمبر هم خور کو. نو کوم سره چا لږه غونچې یو پوسټ هم را کو لکه څنګه پوسټ چې وطن کور مونږ را کړی دی. بلکې زه به دارنګ عامر صاحب شفا خبره وکړم چې وطن کور دې مشاعره کې د غرمې یو وخت روټۍ منلې ده. نو دې مشاعره کې کدرې سو وطنان وي نو هغوی به د یو وخت روټۍ رالیږي او د یو وخت میلمستیا به زمونږ پښتنو میلمنو له ورکړي. نو بس زه خو د الله توکل دی، د زړو تجربو په اساس روان یم. څو زلمي هلکان چې کوم زمونږ د صابر د رڼا ملګري تحریک کې ما سری دي، هغه ملګري ما سری دي. خو هغه هم لکه زمونږ بې لاسو بې خپو بې جیبه خلک هلکان دي بې روزګاره.
صابر شاه صابر صاحب، تاسو په پېښور کې ژوند کړی دی، د همدې سیمې یاستئ، دلته به مو تاسو لیدلی چې پخوا به ډېرې لویې مشاعرې کېدې، خو له تېرو څو کلونو راهیسې د لویو مشاعرو فقدان لیدل کېږي، نه کېږي لویې مشاعرې. ستاسو ورته څنګه پام شو؟
نو دا پام خو ما د 1990 کړی دی. 1990 تر دې وخت زما په خیال چې د 28 کاله زه مشاعرې کوم، او په خوا به هم صرف ما مشاعرې لویې کولې خلیل اولسي ادبي جرګې. نن دا زما د کشرانو زما په احترام کې زما د خدمات احترام کې یو بل تنظیم جوړ کړی چې نوم یې د صابر د رڼا ملګري تحریک. نن هغوی راپورته شوي او مشاعرې کوي پېښور کې. اصل کې دا دارنګ خار شو اوس امیر صاحب ته خو ډېر وخت خوش وتلې. زه خو تا ته بیا بیا دعوت کوم چې خدای دې
راوله.
د دوبۍ غونډې مثال دی، د ماشین خار دی، د منډې خار دی. دلته کې به کار کې روزګار به کې، د شپې به منډې وي، د ورځې به منډې وي، هله بچو له غزب ګټي. بل دا تنګ غونډې خار دی، دلته کې ځینې نشته چې څوک پکې لوی تقریبات وکړي. یو نشترحال دی، د نشترحال د یو ورځې کری شپېته زره پاکستانی، د شپېته زره پاکستانی به یو شاعر څنګه ورکړي. بیا شپېته د هغې کې اوسه و کورسۍ دي، هغه اوسه و کورسۍ چې ډکوي، نو هغه میلمستیا به څنګه کوي. نو پېښور عقل کې ګران خار دی، دلته ځکه تقریبونه کم کېږي. دا چې مونږ کومې سرګرمۍ کوو لکه چې ما وضاحت وکړو، دا خو ما یو ځای جوړ کړی پښتون کوټ دی، کرۍ ځای دی، نو خپل ځای نه دی. نو هغې باندې د هغې په چت باندې مونږ خیمه لګوو او بیا مشاعرې کوو. نو پیښور کې به اعلی مشاعرې او پښتو تقویت مومي. چې ما تا ته وویل چې دا کم پښتانه ملګري دي بهر افغانستان کې چې دا خلک هم سره لږې رابطې کوي. بدقسمتي دا ده چې هر سړی اوس چې پیښور کې د کار وشي پیښور ده ټولې سوبې دارالخلافه ده، خو کار صرف یوازې کار خو نه دی که نه، او مونږ دا سوچو نه کړو چې دا کار به څنګه ترسره کېږي. اوس دا دا لویه مشاعره ده او دا مونږ یو میاشت نه پبلیسټي کوو اخبارونو کې راځي. ته په الله یقین وکړه چې د سکندر شیرپو نه پس صرف ته واحد کسي چې تا ما سره رابطه وکړه چې دا مشاعره به څنګه کېږي. دا هم د مشال ریډیو اعزاز دی چې یو تفصیلي انټرویو په ډیری زلمانه دې مشاعرې باره کې اخلي.
صحیح بچا، تاسو خو ډیرو شاعرانو ته بلنه ورکړې ده او په کار د چرام شي، خو تاسو نه ډیرې ګیلې کیږي. صابر شاه صابر صاحب په خپل ځای کې مشاعره وي، بل ځای ته وي ادبي غونډو ته نه ځي، نو تاسو نه هم د خلکو ګیلې شته کنه بچا؟
نه جی، مال خو خلک راځي او د شهیدانو استانو ته به خلک ګیلې، شهیدان یو له خامخا خلک راځي. خدا خبر ده چې شکر دې هر چاله زما دا خبر چې دومره ده چې زما او ژوندم لګ لاند تنگ دی مصروف. زما خو تاسو دکاندار کړی يم کنه، وي دکاندار کله دار یو متل مشهور دی چې د پلار جنازه کې هم نه وي. نو دا خبره ده چې شکر دې زه د هر چا نه زیات جنازې کوم، او زما جنازې کتاب د دې ګواله چې لیکلی نه دی، او زه د هر چا نه زیات غونډه ته زما نور خو زه زما تقریبا زم دو به تم زما چار صدې تم زم سوات تم زما
صحیح. نو خدای پاک دیو کې چې تاسو مشاعره دې کامیاب وي، او سمره پښتانه چې زمونږ غږ اوري تاسو سره د دې مشاعره په لاخه کولو کې لاس امداد وکړي، او زمونږ خو دغه واسطو پر رادیو بس تاسو غږ خور شي.
یو خبره بلم کوم چې په دې حق لما زمونږ ډیپټي سفیر چې د افغانستان کم دی زرتشت شمس، ما هغه ته هم دعوت ورکړی، ما هغه سره م رابطه کړې ده چې د بر پښتونخوا د پښتنو نمایندګي به افغان سفیر کوي، مشال صاحب او درته شمس به کوي. خو ریډیو کې چې هغه زموږ دا دعوت سنجیده قبول کړي، ځکه چې موږ دعوت ورکړی دا د ریډیو په وساطت، چونکې د افغانستان کې ډېر زیات خلک کوي، زه هغوی ته هم دا دعوت ورکوم چې خو ریډیو کې که تاسو ما سره څوک رابطه وکړي او زه تاسو زمون میلمانه شي یا ما سره یو رابطه وشي دا مشاعرو خپلو کې لږ نور ته ملاتړ موشي، نو ته یو مهرباني وکړه چې دا زما کم نمبر دی، دا شمېره دی کله د خوراک او ملګرو له دې ورکړه، نو کېدای شي چې زموږ د برې پښتونخوا نه ملګري مو راغواړو ما سره رابطه وشي. یا د لرې پښتونخوا داران خلک چې هغه دې کې شرکت غواړي مونږ ته پته نه وي معلومه، نو یو مهرباني دغه وکړه چې دې ملګرو له دا زما شمېره
وکړه. دا لیکوال او شاعر صابر شاه صابر چې په خبر کې د یو لوی راتلونکي مشاعرې په اړه درته معلومات ترکول. شانواز باخیر د معاصر دور هغه شاعر دی چې روایتي شاعري نه کوي، بلکې هڅه کوي چې نوي سو پنځوي. تر اوسه یې د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي، د هوا سترګو کې شګې او پنځم موسم. دی وایي د خپلو مینوالو له مینې راضي دی او د شعر لیکلو او کتاب خپرولو لړۍ به روانه ساتي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ځان د لوستونکو په نظر کې څنګه ویني. هغه راته وویل
لکه څنګه مونږ ته پته ده چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی، وخت دی، نو زیاتره خلک د سوشل میډیا په سکرین باندې په سترګو باندې خلک مطالعه کوي که هغه شعر دی که نثر دی. که څه هم دی هغه سهولت ډېر شوی دی، هر چا سره موبایل په لاس کې دی او د موبایل نه استفاده کوي، د فیسبوک د ټویټر د انسټاګرام وغیره کوي، خو دغه ټولو په ذریعو باندې زموږ شعرونه خپرېږي او خلک یې لولي. خو هغه د کتاب چې کوم لوستونکو مخکې ډېر لوستونکي، نو هغه زیاتره وخت اوس مثلا داسې فور کړی دی، هغه د کتاب معیار څه نه څه رقم شوی دی. خو بیا هم خوښ یم، خوشحاله یم چې زما دویم کتاب اول د هوا سترګو کې شګې نه راپسته چې ما دویم کتاب کوم چاپ کړ پنځم موسم، نو ماشاءالله ښه دی په دا په 5000 سترګو کې چاپ شوی او دا دی ختم دی انشاءالله به مې شمې رواسو خلکو ډېر زیات خوښ کړ.
صحیح. نو د دې نه پس د درېمې شعري ټولګې د پاره مو کار شروع کړی، شاعري مو ورته کړې ده، نوم مو ورته انتخاب کړی کنه؟
نوم چې دی زه کومه کې لیونتوب دی، ځکه هم یو مثلا د کتاب لپاره اراده وکړم، نو هغوی په دغه زما په ذهن کې د دې د نوي شاعرۍ لپاره زما یو نوم وي، زما غونه مې انتخاب کړي. نو زما دغه درېم کتاب انشاءالله کوشش کوم چې
شاعری چې دا د روایتي شاعرۍ نه بیل ښکاری، تاسو د دې لپاره سر یازت کړي څنګه په دې توانیدل یاستئ چې هغه خبرې ونه کوي چې عام خلک کوي او ځانګړي شاعري وکړي او جلا موضوعاتو باندې شاعري وکړي، څنګه په دې وتوانیدې؟
نن سبا چې موږ ګورو نن سبا دا د روایتي شاعري چې دا دا مسلمان ډیر زیات مسلمان په ګرځم کار شوی دا ځکه چې خلک پوهېږي، خلک د نوي شعر په معیار پوهېږي، خلک ماشاءالله پوهه لري د شعر په مقصد او معیار په فکر پوهېږي. نو زما چې کله هم ابتدا شي ابتدایي شعر شروع کړه نو ما کوښښ دا و چې باید یو منفرد فکر پیدا کړم، یو منفرد لاره غونډسم، ځکه چې زما د ورکوالي نه زه تاسو ماحول کې پاتې شوی وم چې هلته ماشاءالله ما سره ډېر دوی لوی شاعران وو، د هغوی شعرونه ولوستل، د هغوی فکر، د هغوی لارې، د محمود ایاز صاحب داسې، طاهر ران صاحب داسې، خالد پختون صاحب داسې لوی لوی شاعران چې څومره دي، د هغوی سره معنا سفاس ته وشوه، نو پوه شوم چې باید یو ځانګړی فکر، یو ځانګړی لار پیدا کړي.
صحیح فکر کوي چې دا نوی ځوانان چې دي یا مشران شاعران چې دي ستاسو د شاعرۍ د لوستلو نه پس دغه لار هغوی هم تعقیبوي، کوشش کوي چې هغسې شاعري وکړي لکه باقیری چې کوي؟ صحیح، نو خدای دې وکړي چې د رنگونو رڼاګانو دا سفر مو روان وي، ستاسو شاعري د لا نوره وپنځېږي، تاسو د لا نور وځلېږئ، ښه نوم پیدا کړئ. نو کېدای شي یو شعر ستاسو نه واورو چې تازه تازه وي او ډېرو خلکو یا لوستلی نه وي یا اورېدلی نه وي، زموږ د پروګرام د لارې به واوري؟
او جانان را نشا جوړ کړ، بی جانان اگر زی دم او جانان را نشا جوړ کړ، زد زمتی قابل نو ما اسمان را نشا جوړ کړ، بی جانان اگر زی دم او جانان را نشا جوړ کړ، زد زمتی قابل نو ما اسمان را نشا جوړ کړ، چې د سترګو مدرسې کې می زمینی سبق یاد کړ، چې د سترګو مدرسې کې می زمینی سبق یاد کړ، چا احسان را باندې وکړ مسلمان را نشا جوړ کړ، دروازه را پسې لا وی خوان کرا بندا، دروازه را پسې لا وی خوان کرا بندا، تنهایی را سفر او د زندان را نشا جوړ کا، او شعر به کې دې چې بچاو کې پاک او مت شاه زړه تا کوروما، چې د هر یو درد دوای ملکمان را نشا جوړ کا، او زه خلال و بس د ځان نه امید نو باکرا، زه خلال و بس د ځان نه امید نو باکرا، خپل قیمت را معلوم شو چې پنځان را نشا جوړ کا.
ډېر ښه باقر صاحب، خوند وکړو، خبرې مو هم ښکلی وې، شعر مو هم ښکلی و، زموږ اورېدونکو به ترې خوند اخیستی وي. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان
آباد اوسئ، کور ساتئ ودان، زموږ آباد کور مو ودان.
دا شنواز باقر چې د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ کړي او په دریم کتاب کار کوي، د یو بل تکړه ځوان له هڅو مو هم خبرو. سید محمد صادق د ټل اوسیدونکو او خوږ ژبې شاعر دی. کتاب تر اوسه نه دی چاپ شوی خو وایي تر لاس لاندې دی. له هغه سره مو په دې موضوع خبرې کړې چې شاعران باید په کوم عمر کې خپل کتابونه چاپ کړي. په پیل کې به له نوموړي واورئ چې د کتاب د چاپ پړاو کوم بریده ته رسیدلی دی.
ډیره مننه نجیب امیر صاحب اول سر کې خو تاسو ته او د مشال لډو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. ډیره مننه مو کوم چې ما ته په خپل پروګرام کې برخه راکړه. او کتاب خو امیر صاحب او د چاپ مرحلو کې دی او خو تر اوسه چا خلکو نه لیکونه غوښتي وي او د نن انتخاب هم ورته مغه مشران کوي. راته ویلي دي چې موږ درته د نن انتخاب کوو چې په شاعرۍ باندې نظر واچي او په هغې کښې به راته نوم هم خوښوي. هغو بس مشرانو ته مې پرېښی دی هغو به راته نوم خوښوي. لیکنه پرې وشي بیا به د خیره سره نوم ورته خوښوو.
په دې کتاب کې څه دي اورېدونکو سره شریکولی شئ چې غزلیزه شاعري ده، نظمونه دي که په نورو اصنافو باندې تاسو لیکل کړي؟
او بالکل دا امیر صاحب شاعري ټولګه ده. په دې کې زیاته برخه د غزل ده او څو لس زما په حساب لس اته داسې نظمونه هم پکې دي او زیاته برخه د غزل ده پکې او کتې پکې دي. دوه دوه درې درې شعرونه دا پکې دي.
صحیح. صادق صاحب ځینې دوستان وایي چې کتاب په ځوانۍ کې چاپ کول ښه وي ځکه سړی چې ځوان وي په هماغه زمانه کې کتاب چاپ شي نو ښه وي، د هر عمر مطابق هغه عمر کې دی خپل کتاب چاپ کړي. ځینې نور بیا په دې نظر دی چې سړی چې داسې پاخه عمر ته ورسېږي د هغه نه پس بیا خپل کتاب چاپ کول پکار دي. تاسو د کوم فکر طرفدار استئ؟
او زه په خپل امیر صاحب دا خبره صحیح خبره ده او بعضې ملګرو ما ته هم دا مشوره را کړې ده چې دا شاعري دي موجوده دور شاعري ده دا تا سره په همدې عمر کښې لګېدلې ده او د همدې عمر شاعري دي ده او په آینده کښې که ته نوره شاعري وکړې دا کومه شاعري چې اوس کړې ده نو دا به در نار څه ختمه شي ځکه چې بیا به تا ته خپله دا زړه به در ته چاپ کول نه مني چې یاره دا شاعري ته څنګه چاپ کړې. نو ستا په دې وخت کښې او په دې عمر کښې دا کومه شاعري چې ته کوې نو د دې چاپ کول ستا دپاره ښه دي. او بعضې ملګري را ته دا وایي چې نه ته خپل شعر لیکه خپله شاعري کوه او بس خپل شعر لیکه ستا کتاب چاپ کوونې ته لا ډېر ټایم دی دومره زر مه چاپ کوه کتاب. خو وخت لکه زه خپله په دوو کښې یم. بعض ملګري را ته ویلي چې چاپ ته اوس پروت هم دی او لکه په ډاډه زړه داسې زه خپله هم نه یم که نه بعضې ملګرو را ته دا مشوره را کړې چې اوس یې مه چاپ کوه. نو بس دا طریقه ده. نو زه په خپله زما دا خوښه ده چې یاره دا شاعري رانه بیا آینده کښې خرابېږي زه یم چې یو کتابي شکل ورکړم نو ښه به وي.
صحیح. صادق صاحب د نن شاعري چې دی د تېرو څو کلونو د شاعرۍ په پرتله فرق پکې خپله احساسوي؟
او بالکل نن سبا خو ماشاءالله ډېره ښه شاعري کېږي تکړه تکړه ملګري دي.
نه ستاسو خپله شاعري ستاسو خپله شاعري خیما دا نن چې کومه شاعري کوئ او کال مخکې مو کوله څه فرق پکې تاسو محسوسوئ؟
او بالکل ډېر فرق پکې محسوسوم امیر صاحب ډېر زیات فرق پکې راځي. او مخکې دا کومه کال مخکې چې ما کومه شاعري کړې ده هغه خو په دې کتاب کښې لکه ما ته ځای کول هم خوند اوس نه راکوي که نه. نو زه داسې ما ته ملګري ځکه وایي چې دی به تا ته وروسته ورو په ورو دا چې کومه اوس دې کړې ده بیا به دا در ته خوند نه راکوي بیا به کال بعد نوره شاعري تا کړي بیا به در ته خوند نه در کوي. نو ډېر فرق پکې راغلی دی د کال مخکېنۍ شاعرۍ کې او په موجوده شاعرۍ کښې مې ډېر زیات فرق راغلی دی.
د دې وجه سې آیا د شاعر بیا ذهن پوخ شي چې د تېر کال هغه دغه شاعري ورته مزه نه ورکوي که څه وجه یې که دا نوې شاعري تر پخوا هغه ډېره ښه چې هغه پخوانۍ ورته بیا دومره مایري نه ښکاري؟
او بالکل همدا وجه به وي ځکه چې اکثر د سوشل میډیا دور دی نو خلک ښه ښه غزل وګوري ښه مطالعه وکړي نو سړی خپله هم ښه شعر ته زړه کېږي چې زه ښه شعر ولیکم. نو ښه شعر ولیکي په خپله تجربه ورباندې وکړي په خپلې تجربه بریالی شي نو بیا هغه کومه مخکېنۍ شاعري چې کړې وي په هغې ورته بیا داسې پوره هغه نه ښکاري چې یاره دا مې ښه کړې ده خو هغه ورته ډېره کمزوري بیا ښکارېږي. ما ته خو دا د مطالعه وجه ښکاري د وخت سره سړی مطالعه کوي نو ورو ورو پوهه زیاتېږي.
صحیح. دا خو شوه ستا د شاعري د نورو ځوانانو شاعري څنګه روانه ده د نن دور ځوانان چې په کومو موضوعاتو شاعري کوي فکر کوي چې دوی کامیابه دي بریالي دي په خپلو چارو کښې؟
بالکل زه خو بالکل دا خبره کومه چې یاره انشاءالله دا کوم ځوانان چې لګیا دي دي کې ډېر ملګري دي چې هغه کمزوری شعر هم لیکي خو ډېر ملګري دي چې ډېر ښه ښه شعر لیکي. زه اکثر ګورم فیسبوک باندې نو ډېر تکړه تکړه ملګري دي د موجوده دور ډېره ښه شاعري روانه ده
کوشش کوم انشاء الله سره کې خو آئنده کې مم ډیره خطه وکړو چې نور هم خشي.
صحیح. نو تاسو ته په ټولو چارو کې بریالي توپ غواړو خدای پاک مو نور هم زلوه. نو که ممکن وي تاسو نه به یو غزل وورو چې د همدین اچھا په کتاب نه وي اوریدونکو به ته خوان واخلي.
بالکل یو غزل دی، تازه غزل دی، دا به هم درته وایم.
ارشاد.
دا داسې دی امیر صاحب چې زندگی وا ککوله مې کېده هم، زندگی وا ککوله مې کېده هم، کمینه کوله بیرته ستنېده هم. او شعر دی چې سوله څو ځایه زخمی و په مرمیو، سوله څو ځایه زخمی و په مرمیو، او په خار کې په ډاډه زړه ګرځېده هم. او هر یو عکس کې مې دومره شوخی نه وي، هر یو عکس کې مې دومره شوخی نه وي، بعضی عکس کې راځمه سنجیده هم. او دا چې اوس در نه بلها خلق پرې خفه شول، دا چې اوس در نه بلها خلق پرې خفه شول، دا خبره په مرۍ کې ورکېده هم. مننه. او ځانه چا به بیخي نه پرېښودې څنګ کې، ځانه چا به بیخي نه پرېښودې څنګ کې، ځانه څوک در نه چاپېره تاوېده هم. ستا وجود می بیخی ونه کته ژوند، ستا وجود می بیخی ونه کته ژوند، غنی ما به درته کړی و سجده هم. او مننه. بلها خون کوي چې زه او ته یو ځای وو، بلها خون کوي چې زه او ته یو ځای وو، بلها خون کوي باران کې سرنده هم. او ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل، او ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل، او دا جنۍ به پر اختیا و نومېده هم.
دا جنۍ به پر اختیا
نمیده هم.
او نمیده هم.
ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل، او دا جنۍ به پر اختیا و نمیده هم. او محبت تش څو الفاظ نه دي صادقه، محبت تش څو الفاظ نه دي صادقه، محبت غواړي سپېڅلې عقیده هم.
ډېر خوند دی وکړو. دا راته وایي د دوهې یاران دی څوک دی ناسته پاسته چې چا سره کوي هفته وار تاسې مشاعره کې چې برخه اخلئ په تلو تو کې د هغوی نمونه هم که واخلئ، ستا د چار چاپېره نور کوم شاعران یاران دي چې هغوی سره ستا ناسته پاسته کېږي؟
یو کال دوه مخکې خو امیر لالا د پښتو ادبي چمنټل سره ناسته کېدله، دا یو ډېر لوی تنظیم دی په خیبر پختونخوا ټل سیمه کې تالو
هغه
لري، او د دې ډېرې څانګې په خیبر پختونخوا کې خورې هم دي، د دې ډېر ښه مشران دي، پروفیسر سیر منګل صاحب دی، سلیم بنګش صاحب دی، الیاس تلوال دی، محمدین مکیت صاحب زوی الیاس تلوال صاحب، او موجوده ملک مقبول صاحب دی. خو ډېر ټایم وشو کال دوه کېږي چې زه د تنظیم سره مې هم ناسته پاسته نه ده شوې، خو اکثر ملګرو سره میلاویږم په ټل کې، وهمې ورکزی صاحب را سره ډېر کینی پاسیږي، او یو بل ملګری مې دی کاشف لیونی صاحب، هغه سره مې هم ناسته پاسته کېږي. او بس دا مشاعرو ته زور ازو ملګرو سره ملاقاتونه کېږي، خو هفته وار تنظیم ته یا اوسه پورې کال دوه کېږي نه یم تللی.
صحیح. نو دا نمونه چې تاسو واغسته دا ټول ښاغلي دي په پښتو ادب کې پیژندل شوي نمونه دي د معاصر دور. نو خدای دې وکړي چې لا نور روزه لېږئ کور مو ودان چې موږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واخیسته.
استاد سوم ډېره مهرباني کوم امیر صاحب چې ماته مو په خپل پروګرام کې برخه راکړه، ښه وختونه درته وارم، غواړم ښه خپرونه ولرئ.
مننه. دا و خوږ ژبه شاعر سید محمد صادق د مشال رادیوي مجلې د دې اونۍ مطالب هم دومره وو. تر بلې اونۍ نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. د مشال رادیوي مجله.
زمین درد میں دواشا خزان خزان دے والا والا پریشان پریشان دے باندھ کھندا ول جہان دے نو افسوس افسوس سرمان روان دے خالی میدان بستر کی چاہتا بڑو ماں خریدار میں دنا جلاڑو ہر سوز و ساز ملاڑو کر دو ہم ہم راز ملاڑو ساتھ لے باز میرا نہ لاڑو پر مار گلب ور تدام دزل فگدما نیمت ستکڑما وراغ لپیرو اس میں پیرو کلاس وحچ بادوڑی سکھ ماں اور اگلے پیرو اس میں پیرو کی